د سربند په خولي غک سندرم ووریده چې زما همکاري مالیا جانې غوړه کړې و. ډېر خولي سندره و په دې هیله چې ساسې هم خوښه شوي وي. قدرمنو دوستانو د محل د غرمې دولس بجې دي. به هم د خپل قرباني سالي شخصي خلقي سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي اوري چې دولتي مقامات وایي د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. که وخت نو رپورټونه به هم درته خبرو کړو او دوه اونیس پروګرامونه لرو چې وروسته به یې درته معرفي کړم. خو تر هر څه مخته سلطان محمد سرور مو د افغانستان او نړۍ له تازه حالاتو خبروي.
په کابل کې د روسي سفیر وایي مسکو هڅه کوي خپل رول په افغانستان کې پیاوړی کړي. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال مخالفین وژلي دي. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسو وژل او څه د پاسه شل تنه نورې ټپیان کړل. ایران وایي په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ورته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور په دغه سفارت کې اوسي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسي سفیر وایي د هیواد غواړي په افغانستان کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د امنیتي وضعیت د ټینګولو او مشکلاتو د حل لپاره یې د امریکا د روسي وزیرانو ستاینه وکړه. د روسي سفیر اندري ویتسیان ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د لری هیوادونو د ګټو په تناسب په سیمه کې د روسي د اوږدې مودې په حضور ټینګار وکړ. دوی ویل چې کابل کولای شي د مسکو له زیاته توجه ځان ته راوړوي او په دې اړه د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره د روسي پلانونو د مخدره موادو ضد هلو ځلو سلاکارانو روزنې او نورو مرستو ته اشاره وکړه چې افغانستان به کال ته له روسیې ترلاسه کړي. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال مخالفان وژلي دي. د کونړ د امنیي قوماندانۍ مرستیال عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال مخالفان یې د اسمار ولسوالۍ په ډب خوړ کې وژلي او په وژل شویو کسانو کې د دوی یو قوماندان محمد فاروق هم شامل دی. د نوموړي په وینا وژل شوی قوماندان په سیمه کې په ورانکارو فعالیتونو تورن وو. وسلوالو طالبانو د بو بارګډال په نامه د یو امریکایي عسکر ویډیو فلم خپور کړی چې 15 میاشتې پخوا په پکتیکا ولایت کې نیول شوی وو. امریکایي چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې چې په ویډیو کې ښکارېدونکی سړی به بیرګډال وي. په ویډیو کې یو سړی ښکاري چې عینکې یې په سترګو دي او د امریکایي عسکرو یونیفورم یې په تندی. د ویډیو لاندې لیکل شوی خط وایي اسیر بو رابرت بیرګډال. د ویډیو په بلې خوا کې لیکل شوی یو امریکایي عسکر چې د افغانستان د اسلامي امارات مجاهدون نیولی. دغه سړی خپل نوم بیرګډال معرفي کوي، خپل رتبه او د وینې ګروپ څرګندوي او د خپل نوم او د خپل مور نوم اخلي. افغان پولیس وایي یو انتحاري برید کوونکی پرون په کندهار ښار کې ځان والوزاوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسه ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. د فرانسې خبري آژانس د کندهار د امنیتي قومندان د مرستیال فضل احمد شیرزاد له قوله وایي چې برید د روغتیا د ریاست او یوې مهماني مخې ده شوی چې کله ناکله بهرنیان پکې اوسي. په کندهار کې د 13 اګست په میاشت کې یو لارې بم وچودو چې څه د پاسه 40 کسې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د پېښور صدر بازار پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسو وژل او څه د پاسه شل نورې ټپیان کړل. چارواکو دا خبره تایید کړه چې په مال روډ کې شوی برید چې ډېر دولتي او نادولتي دفترونه او بانکونه پکې دي انتحاري وو. برید کوونکي خپل انتحاري کمربند چې د چارواکو په وینا 1 کیلوګرام بارود پکې وو هغه مهال وچود چې د تالاشۍ په یو پاټک کې یو پولیس دی ودراوه. دوه ورځې مخکې هم د پېښور پریس کلب کې برید شوی وو چې درې کسه یې وژلي وو. ایران وایي په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ورته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور په دغه سفارت کې اوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایرانی مقامات نه پوهیږي چې د اسامه لور ایمان څه ډول ایران ته داخله شوې او څنګه د سعودي عربستان سفارت ته ځان رسولی. متکی چې د ایران په تلویزیون کې خبرې کولې وویل ک ایرانی مقامات وتوانیږي د نوموړي هویت مشخص کړي، نو دوی به له ایران څخه د وتلو اجازه ورکړي. نوموړي د اسامه بن لادن د نورو اولادونو یادونه ونه کړه چې ممکن هغوی هم په ایران کې وي. له نوموړي څخه په تلویزیونی پروګرام کې دا پوښتنه ونه شوه چې آیا دوی ایرانی مقاماتو ساتلی وو. روانه اونۍ د عربستان او برتانیې خبری رسنیو راپورونه خبره کړل چې د اسامه د کوچنیانو په شمول د کورنۍ یو شمیر نږدې غړي له تهران څخه بهر په یو ځای کې پټ اوسي. عراقي چارواکي وایي د هغو پرله پسې بمي چاودنو په نتیجه کې چې هدف یې د عاشورا لپاره تیاری نیونکي زیارت کوونکي وو لږ تر لږه 12 کسه مړه او 9 کسه نور ټپیان شوي. د مصنع خالد په نوم د پولیسو یو افسر وویل لومړنی بم پرون د بغداد جنوب ته 95 کیلومتره لري د بابل ولایت په مرکز هلا ښار کې وچوده. د وویل چې دوهم بم هغه مهال وچوده کله چې پولیس 15 دقیقې وروسته د پیښې سیمې ته ورسېدل. په عین حال کې یو شمېر چارواکو چې خپل نومونه نه دي اخیستي اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د بغداد صدر مینا کې هم یو بم چودلی چې 15 کسې وژلي. د بغداد صدر مینا کې اکثر شیعهګان اوسي. واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ بینیډکت له یوې حادثې روغ وتی چې د هغې په ترڅ کې یوه ښځه له یو امنیتي حصاره ورواوښته، د یې راونیو او په ځمکه یې غزار کړ. دغه پیښه تېره شپه د سان پیتر د بازیل کا په میدان کې د کرسمس د دعا د مراسمو په ترڅ کې شوې. دوه اتیا کلن پاپ ډیر ژر بیرته راپاڅېد. د بازیل کا لوی میدان ته خپل تګ او دعا مراسمو ته دوام ورکړ. د پخپلو خبرو کې دغې پیښې ته کومه مستقیمه اشاره ونه کړه. د پیښې د صحنې ویډیو فلم ښکاروي چې دغې ښځې له یو امنیتي حصاره ګام اچولی، پاپ ته ورمنډه کړې، هغه له چپنې رانیسي او ځمکې ته یې راکشوي. د واتیکان ویاند وویل دغه ښځه چې پولیسو نیولې ښکاري دماغي تکلیف لري. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف پرون د دغه هیواد کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د راوستو امر وکړ او وایي چې دا د پولیسو د ناوړه چلند په وړاندې مهم اقدام دی. په هغې خبر پاڼې کې چې د کرملین لخوا خپره شوه، میدویدیف ویلي دغه اصلاحات به د دې وزارت تشکیلات ساده او اغیزمن کړي او د 2012 کال تر پیل پورې به د پولیسو د افسرانو شمیر 1/15 کم شي. دغه اصلاحات د کورنیو چارو د وزارت څانګې هم کموي او د پولیسو د استخدام په قوانینو کې هم بدلون رامنځته کوي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازده رادیو اوریدل. 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبرونه کې چې تر 3 بجې دوام کوي، افغان مقامات د ولسی جرګې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همداراز د ولسی جرګې غړي کړی ده. په کندهار کې د پرونیو دوه ځانوژونکو د حملو په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند سره مرکه لرو. د خبرونې زیاتره برخه د ګوړی اچار او ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. که وخت و نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو، خو اوس هم لومړنی رپورټ اخلو. د جمهوري ریاست په ارګ مڼۍ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د تیاریو لپاره یوه مقدماتي غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسی جرګې انتخاباتو د تیاریو په اړه معلومات ورکړل چې په راتلونکي پسرلي کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د جوړېدو عملیاتي پلان بشپړ شوی او د افغانستان د اساسي قانون له مخې به دغه انتخابات د راتلونکي کال په پسرلي کې وشي. حمیده عثمان او نورحال.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د دغه غونډو د جوړولو هدف د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د خو زمینو برابرول دي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني د دغه مجلس وکیلانو ته وویل چې غونډې کې ټینګار وشو چې د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. ښاغلی قانوني وویل چې د مجلس ټول غړي په دې اړه سره په یو نظر دي.
اصلی اجندا دا و چې د انتخابات له خپلواک میسونه د راپور واخیستل سي چې د راتلونکو کال د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه څه تیاری سته. د کمیسیون تیاری څه دی؟ څه تدابیر نیولی؟ د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې د اعلان او د انتخاباتو د ځای لپاره کمیسیون خپل راپور لیږلی چې ولر تیاری لرو د دې لپاره چې د ولسی جرګې انتخابات اساسي قانون له مخې په ټاکلي وخت کې ترسره سي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي یوازینۍ ستونزه چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پراته ده هغه د بودیجې نشتوالی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي وویل چې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ شوی او دغه پلان په ټولو ولایتونو کې د عملي کېدو وړ دی. ښاغلي نجفي وویل سره له دې چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو یو اندازه بودیجه پاتې خو هغوی به ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو د لګښت برابرولو په اړه له مرستندویو هیوادونو او نړیوالو ټولنو سره خبرې وکړي.
د دغه انتخاباتو لپاره کومه تخمیني بودیجه چې
کلی 100 میلیون امریکایي ډالر ده، البته وړاندیز به یې ډېر ژر مرستندوی هیوادونو ته وکړو ځکه چې دا وخت د کرسمس رخصتۍ دي او مونږ سوای کړی چې مرستندوی پیدا کړو. نو وروسته تر رخصتۍ به دغه وړاندیز هغوی ته وکړو او نظر به یې راواخلو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي شورا د کار دوره د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې پای ته رسیږي او دې ته اړتیا شته چې د ولسي جرګې د نویو وکیلانو د ټاکنې لپاره د انتخاباتو له نیټې څخه یوه یا دوه میاشتې د مخه نوي انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوم ثبتونې او ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د لیږلو لپاره تیاری نیول شوی او امنیتي پلان به هم د دې لپاره چې انتخابات په امن کې ترسره شي جوړ شي. خو داسې راپورونه شته چې ښایي د بودیجې د نشتوالي او امنیتي ستونزو له امله به انتخابات په ټاکلي وخت نه بلکې یو څه وروسته ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبرونه اورئ. په کندهار ښار کې وی درنې چودنې ګڼه مرګ شوبل اړولې ده. د دې ولایت مقامات وایي په دې حمله کې اته تنه مړه او د پولیسو په شمول څو کسان مړه شوي هم دي. همدارس پرون هم په کندهار کې یو بل چودنه وشوه چې په هغه کې یوازې مرګ شوبل و. په دې اړه زموږ خبریال اجمل تورمن د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشیري سره مرکه کړې.
پرون په کندهار ښار کې یو چاودنه غرمه مهال زرغونی انا تنګتی خوانځي سره وشوه او بل چاودنه بیګا ماخام ویل کیږي چې د هرات دروازې تنګتی شوې ده. کړه دغه دواړو چاودنو د جزئیات په اړه معلومات راکړي.
د دوه دوه د سو پاک لا وایي ته یو چې لومړی حادثه دی یو ماین چاودنه و چې د زرغونی انا د لیسې و مخته د 12 بجو په شاوخوا کې ماین ستراغله او متاسفانه څلور تنه زموږ ملکی هیوادوال په حمله کې زخمیان شوي و. الحمدلله شهیدان نه درلودل ولی ملکی کسانو زخم پورته کړی و چې د پولیسو په ذریعه نږدې شفخانو ته انتقال شو. دوه زړه بوګنون کې حادثه دی ماشام دیو بجو پښاو خوا کې دی و همې ناحیې په سیمه کې منستر اغلا او د حادثه د څه و چې یو انتظار کوون کې پر یو ګاډي سپور و او تر اوسه پورې د خند چا یا د په ځان مواد و یا ګاډي له مواد ډکوا و د غشتل چې نامعلوم هدف ته ځان ورسی. د لارې په وجدو کې هم د دوه همې ناحیې په سیمه کې زموږ یو پولیس چې هلته پیرا کوله د ګاډي مشکوک لیدلې و نو کوشش کړی و تر څو ګاډۍ ودرې. کله چې درېشت کړی و منتیار کوونکي ځان منفجره کړی دی چې په پایله کې په تاسف سره موږ اته کسه ملکي هیوادوال شهیدان شوي دي او درې کسه نور ملکي کسان زخمیان دي. باید ووایو چې زموږ پیاوړی پولیس چې د ګاډۍ درولې و هغه هم په دې حمله کې زخمی سوی دی او اوس په شفخانه کې دی.
بشری صاحب دغه دوه بریدونو چې وا د ماین چاودنه او بل د ځانوژن کې حمله و د دوی هدف تي شو اصلا
تر اوسه پورې دقیقه د دواړو حملو هدف نه دی سرګند ولی په دې دلیل چې په دغه سیمو کې سوي چې اکثرا نلته ملکی کسان تیرېدل نو ملکی کسان ته ځان وراوښته دی. د اولې حمله پاک له خود ماین حمله و تر اوسه څوک نه پوي چې د ماین مخه یا هدف چی شي و یا څوک و. ولی د دوامې حمله پاک له انتیاري حمله و او دا هم پولیسو درولې ده نو دا نه د پریشه چې خپل هدف ته ځان ورسی. مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي از موږ پولیسو دا پیژندلې و او درولې دی.
بله د دغه پیښې په تړاو باندې څوک نیول شوي تر اوسه پورې که نه؟
د دواړو پیښو په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي، ولې پولیس تحقیقات پیل کړي دي او کوشش کوي تر څو خپل امنیت تدابیر پیاوړي کړي او په راتلونکو ورځو کې دغسې حملو شاهدان نه وسو.
تاسو د کندهار د پرونی دوو حملو په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشری سره مرکه واورېده. اوس به هم فرشته جلال زئی د نړۍ د ورځپاڼو پاڼې واړوي او وبورو چې دغو ورځپاڼو څه تبصرې کړي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یوه مقاله کې لیکلي چې د ناټو ځواکونو زیاته توجه د ښارونو ساتنې ته ده او د جنوبي سیمو خلک یې پرېښي څو خپله له ځانه دفاع وکړي. د افغانستان په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ټاکل شوې ده د اضافي امریکایي عسکرو زیاته برخه هم د هلمند په پنځو لویو ولسوالیو او د کندهار ښار په شاوخوا سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده ځای پر ځای سي. ورځپاڼه زیاتوي په وروستیو کې لیدل شوي چې د امریکا د خاصو ځواکونو وړو ډلو په کلیو کې اوسېدو ته مخه کړې او هدف یې د سیمې د خلکو تجهیز او تربیه ده تر څو د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. د دې مسلې منتقدان وایي دا ډول اقدام شایي معکوسه نتیجه ولري، په خاص ډول دې ته په پام سره چې نړیوالې ټولنې څو کاله په افغانستان کې د بې مسؤلیته وسلوالو ډلو د بې وسلو کولو لپاره هڅې وکړې. د انګلستان چاپ بل ورځپاڼه ډیلي ټلګراف د افغانستان پر حالاتو په مقاله کې لیکي د پاکستاني طالبانو یو قومندان ولی الرحمن اعلان کړی چې د زیاتو امریکایي عسکرو د استولو د پریکړې په جواب کې افغانستان ته زرګونه وسلوال د تخریبي فعالیتونو لپاره لیږلیدي. ټلګراف دا له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د مرستیال ولی الرحمن لومړنی پیغام ګڼي. ورځپاڼه د هغه د څرګندونو دا برخه راخلي چې ویلي دي موږ په پاکستان کې ګوریلایي جنگ کوو نو ځکه افغانستان ته هم وسلواله استولای سو. خو ورځپاڼې د مطلب په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند دا خبره کړې چې د پاکستاني طالبانو د قومندانانو د څرګندونې بې اعتباره ګڼي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ نقشې نشانې نه لیدل کیږي.
د غرمې دولس بجې پوره ولس دقیقې دي. زموږ غږ لازادې راډیو اوري ډیرو ترنو دوستانو، اوس هم تاسو ته د ګډې اچار پروګرام د اوریدو بلنه درکوم په دې هیله چې خوښ مو شي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی نن یار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. سکل بیا ډیر شمیر زده کوونکي له دولسمو ټولګي څخه فارغ شوي دي. له همدې امله خو په شخصي پانتونونو اختر دی، ځکه چې دولتي پانتونونه خو یوازې هغه ګل ګل نیسي. نور خورانې پاتې دي همدغو شخصي پانتونونو ته. خبرونه په خبرونو پیل کوو.
په خبرونو کې کاغه واګه خبرونه دغه دي. نړیوال غواړي د افغانستان بیا رغونه بیا له صفره پیل کړي او وروستیو ورښتونو کابل خایان خپه خټو ماړه کړل. د خبرونو خېټي نړیوال غواړي د افغانستان د بیا رغونې چارې بیا له صفره پیل کړي. د بی سرحده خبریالانو منابع وایي چې نړیوال ځکه بیا رغونې بیا له صفر پیل کوي چې تیر ځل د بیا رغونې په برخه کې هیڅ هم نه دي شوي. خبر زیاتوي چې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر اصلي د بیا رغونې په نامه تللي دي، خو په اصل کې هیڅ بیا رغونه شوې نه ده. نو نړیوال خواران مجبور دي چې بیا یې له صفر پیل کړي. د بیا رغونې د چارو ماهرین باور لري چې د بیا رغونې چارې به 15 کاله وروسته بیا له صفر پیل کیږي، ځکه چې د بیا رغونې د چارو کارکوونکي هماغه دي چې که یو نیم یې بدل نه بدل شي نو په یوه ګل خو نه پسرلی کیږي. او وروستیو اورښتونو کابل خاریان خپه خټو ماړه کړل. زمون خوری خور خبریال خبر را کوي چې خو د خار واټونه او کوسی هماغسې لکه د پخوا غوندې له خاورو خزلو ډکې وي او یوازې یو باران ته ضرورت و. کله چې باران اورېدل پیل شول نو خاورې هم په خټو بدلې او ټول خار په سر واخیست. خبر زیاتوي چې دا حکومت او دا خاروالان وي د خټو د کمبود خودی څوک غمم نه کوي، دومره پریمانه به یې وویني چې لیدلې نه وي. ابدا اوس په ټولو واټونو او کوڅو کې تر زنګانه دي، او که ورخ لږ نور هم دوام وکړه نو تر نامه یې در واخله د خبرونو بېخ.
ولی
زکه چه
ولی زمین جونو داده جیمی پا خطو کم پا چپلکو که گرزی؟
زکه چه دوی گمان کمی لبوتونو دا پخو منزل آسانه دی.
ولی پیداری فساد که خکل کسان تر محکمه و بندی که دورسته جیر بیرتا خوشی کیگی؟
زکه چه حکومت ویریگی دغه کسان فساد بندی خانو تا هم ورسر انتقال نکی.
ولی اداری فساد کون که معلومی گی نه؟
زکه که معلوم شول بیا با پیدارو که چوک پاتی نیشی.
ولی اداری فساد مخنوی لاری چاری پیداری فساد کون که لطوی؟
زکه چه هاگوی تا اداری فساد تو رازونه معلوم دی.
ولی د کابل سیند پلاستیکونو او کثافات او اصلات دایشي دورانی لیسه تر مخه کوټه کړی دی.
زکه چې ویریږي کابل ځای کوټه کړی څو به پټ کی.
ولی د حکومت زیاتره لړ پوری چارواکي شیخ فانیان دی.
زکه چې د بوډاګانو هم تجربه ډیر وی او هم د ځان خلاصولو هنر.
رازه یوی مهم جلسه تا مو بوزو و باره چیز تصمیمونه نیسی.
گرانو همکارانو اجازه را کری چی دیوی نوی او مهم مسئله پا اکلا تاسو عزیزانو تا چو وایم.
میرابانی سر اجازه دا.
مسئله داده چه پا دیو رزو که زمونگ او استاسو لجملینا یوه دلا وارغل د دی سبب شیوی دی چه آمه ذهنیت دمونگ او تاسو پا زد راو پاروی او زمونگ آغا عیسیت ته چه د دیرو کلونو پا ترس که مو لاست راوری صدمه ورسوی. تاسی تا معلومه ده چه مونگ غلو پا طولنه که یو ځانګړی شان او شوکت درلود، په خلکو مو اثر پروت و.
شاباسی.
زیاتره خلک که ناراضه هم و خو زمونږ له ویرې چپه خوله و. او خدای خدای لرل چې زمونږ د غصې تر سیوري لاندې رانشي. مونږ او تاسو هم د نننی نړۍ د پرمختګونو او تغییراتو په پام کې لرلو سره د غلا په کولو کې ضروري تغییرات رامنځته کړل. مثلا پخوا مو که کورونه وهل، اوس د کور پر ځای د کور پیسهداره خاوند نیسو تختوي او بیا مو چې څومره زړې وي هغومره پیسې ترې اخلو. دا دغه کار ګټه څه ده؟ زه تاسو وایم زه به درته ووایم، ښه غوږونه خلاص کوي. د دغه کار ګټه دا ده چې یو د عامو خلکو اساسیت کم شو او بل نغد غلا لاسته راغله.
والا چې دا خو رښتیا خبره وه.
ځکه چې پخوا مجبور و چې د کورونو د مالونو تر غلا کولو وروسته هغه مالونه په نیمه بیه په نغدو بدل کړو.
بلکل
همداسې نه وه؟
همداسې وه.
پخوا به مو که د یوه کور د وهلو پلانونه جوړول، اوس د هغه پر ځای پروپوزلونه جوړو، او یا هم کومه پیسه داره سړي د تختولو پروګرام جوړو. همدغو بدلونونو هغه ویره له منځه یوړه کومه چې په عام ولس کې رامنځته شوې وه، او د پیسه داره په تختولو خو لا نور هم عام ولس خوشحاله کېده، ځکه چې هغه پیسې له حلالې لارې نه بلکې له حرامې لاسته راوړي وې. خو اوس یوه ډله غله، داسې غله راپیدا شوي دي چې زموږ د لویو اهدافو په مقابل کې خنډ ګرځي، هم ولس راپاروي او هم د مو نوم بدوي. لا چې هغه شان او دبدبه مو هم له سوال سره مخامخ کوي. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې په دې هکله ګټورې پریکړې وکړئ او فولادي تصمیمونه ونیسئ. د تاسو هر یوه رایه د ما لپاره د قدر وړ ده. دا چکچکی کراری کوئی چه دا بانی چو خبر نشی
ریکتی آوینز زمالی قدر مشرا ستال دا غو آلمانه چرگندونو چخه یوه نره منه نکوم، او دار در کوم چه دا خزدوزان به دخپل و عمالو پس هزار رسیگی تر چو زموگ با عیزت اغلو و قار اویسیت تاوان و نرسوی.
سما خبر دی وکرا
دا ملگرو پی اجازه زی اولاندیز لرما.
مطرحه که
زما اولاندیز داره چه دا ولوغلو خزدوزانو کسبورانو او موبایل وهون کو پولاندی لازغم نکار واخستل سی، ځکه چې هغوی هم زموږ په لاره را روان دي. نه به هېره وو چې یو وخت موږ هم له خزدوزي او کیسبوري نه پیل کړی وو، کرار کرار دغه درجې ته راورسېدو که څنګه؟ دا منم چې اوس د موږ کاروبار د لکونو او میلیونونو ډالرو کاروبار دی. زموږ یو ملګری هم اوس د افغانۍ اغلانه کوي، لا چې پرې شرمېږي. تاسې غوږ ونیسئ، یو وخت موږ د سلو افغانیو په خاطر باندې پشپوش په خوب نه کوو، هغه مو هېر سو. دغه واړه خزدوزان کیسبوران او نور هم پر مخ ځي، تجربې لاسته راوړي، او یو وخت به دوی هم لکه موږ غوندې په وړو وړو غلاو شرمېږي.
زه
هم د ده خبرې تاییدوم، او هیله کوم چې زموږ علي قدر مشرتابه په دې اکله غور وکړي.
ته یوارې چمبه کنو
واچوه.
نو د تاسو له خبرو داسې معلومېږي چې د دغو وړو غلو خزدوزانو او کیسبرانو په کار ځان غلی کړو؟
او ځکه چې که خبر هر څومره لاندې باندې کړو اخیر بیرته غلا ته ځي، او چې غلا ته لاړه نو بیا تر ټولو ډېر ګناهکاران خو موږ یو. کنه
رښتیا وایي صاحب، غلا غلا ده، که هغه وړه وي او که غټه. لا چې غټه غلا غټه سزا لري.
نو څه رایه بوده چې څه وکړو؟
داسې به وکړو چې اصلا به د غلا او غلو په ارتباط خبرې هم نه کوو. هغه څو تنه واړه غله مو چې نیولي دي بیرته به یې خوشي کړو، او اوازه به داسې واچوو چې هغوی خوارانو اصلا غلا نه ده کړې، ټول با عزت او با حیثیته خلک دي.
او که ولس راپورته شي او شهیدي پرې ورکړي؟
د ولس له راپورته کېدو خو زه ډاډ درکوم چې هېڅکله به هم راپورته نه شي، ځکه ولس دومره ځپل شوی دی چې سره هم نشي راپورته کولی. همداسې نه ده؟
همداسې ده.
وخانده. خو موږ هم باید په یو نه یو شکل ځان مطرح کړو، ځکه که همداسې غلي کینو څه وخت وروسته به مو نو هم څوک وانخلي، او تاسو خو پوهیږئ چې دا غله د همدې لپاره کوو چې نوم مو یاد شي، په ټولنه کې مطرح شو، او بیا د عامو خلکو په نظر کې دومره غټ غټ ښکاره شو لکه د هندوکش او بابا غرونه.
نو چې داسې ده، هغه واړه غله چې مو نیولی دي بیرته یې خوشې کړو.
خوشې کوي، خو یو داسې نیمچه غل چې غټېدو ته نږدې شوی وي ونیسئ، او بیا د خلکو په وړاندې بی ګنا ثابت او خوشی کړي تر څو په خلکو کې دا ذهنیت وده وکړي چې دوی هسې په غلو باندې د غلو ګمان کوي هغوی ټول بی ګنا او با عزته خلک دي.
نو صاحب د دغاني شتمن کېدو سوال به نه ورته پیدا کېږي؟
ور پیدا کېږي، خو په خپله ځان ته قناعت ورکوي چې ښایي دا به یې له کومې حلالې لارې پیدا کړي وي. درنو او معزز غلو ملګرو، ځئ څه ته ګورئ، خپلې غلاوې کوئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن صادق سپینغر، محمد الله اندړ، هیله زرمتی او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو، یا کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندز 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 24.
دا وګړې اچار پروګرامو له ازادۍ رادیو څخه واورید چې ننګیار نا آشنا تهیه او ترتیب کړی و. د غرمې 12:30 دي. د روانې خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې یو او په دوهمه نیمایي کې ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو تر دې مخته به سلطان محمد سرور د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
په کابل کې د روسي سفیر وایي مسکو هڅه کوي خپل رول په افغانستان کې پیاوړی کړي. د روسي سفیر اندري ویتسیان ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د لرې هیوادونو د ګټو په تناسب په سیمه کې د روسي د اوږدې مودې په حضور ټینګار وکړ. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال مخالفین وژل دي. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسه ووژل او څه د پاسه 40 نور یې ټپیان کړل. ایران وایي په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ورته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور دغه سفارت کې اوسي. عراقي چارواکي وایي د یو پرله پسې بمی چاودنو په نتیجه کې چې هدف یې د عاشورا لپاره تیاری نیونکي زیارت کوونکي وو لږ تر لږه 12 کسه مړه او 9 کسه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادي رډوي مجلې په دې غنه کې د بسم الله صاحب زاده خبري او شیرونه اوري. په امریکا کې د قیامت درانشت کېدو د ویری په باره کې یو ریپورت لرو. د شیر اختیار لپاره د پلی تک د اهمیت په باره کې هم ریپورت لرو. د رډوي ادبي قاموس بحث د توصيف د غټو او تاریخچه په اړه خبرو ته بل شوې دی. د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د نامتو ادیب استاد ګلپاچا الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوه. دغه دوه ورځنۍ علمي غونډه چې د افغانستان د علومو اکاډمي کوربنه وه، د ولسمشر حامد کرزي د لیکلې پیغام په اورولو سره د تېرې شنبې په سهار پیل شوه او د یک شنبې په ورځ هم روانه وه. په دې غونډه کې پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی، پروفیسر محمد نواز طایر، استاد عبدالله بختانی او نورو پوهانو د استاد الفت د ژوند، زمانې، آثارو او افکارو په باره کې خپلې مقالې او ویناوې واورولې. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپله مقاله کې استاد الفت د خاص تقوا خاوند وباله او ویل چې استاد الفت هیڅ وخت له خپل شعر او نثره د چوکۍ او شخصي ګټې وټې لپاره استفاده ونه کړه. په دغه سیمینار کې نورو لیکوالو او پوهانو هم استاد الفت د لویو فکرونو او عالي شخصیت خواند وباله چې په کار د راتلونکي نسلونه یې آثار ولولي او په افکارو کې دقت وکړي. په کراچۍ ښار کې د ځوان لیکوال او ژورنالیست ارواښاد عبدالسلام سلام په یاد غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د کراچۍ په ګلشن اقبال کې د تېرې یک شنبې په ورځ جوړه شوه، د پښتو ادبګڼو کراچۍ میشتو قلموالو برخه واخیسته او پښتو شعر، ژورنالیزم او انټرنیټ ته یې د عبدالسلام سلام خدمتونه وستایل. عبدالسلام سلام د تېرې شنبې په ورځ له پسنۍ سیمې څخه کراچۍ ته روان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې سا ورکړه. دی د مړینې په وخت 28 کلن و. په پکتیا ولایت کې د میرزکی په نوم یو نوی مجله له چاپه راووته. د دې مجلې د امتیاز څښتن محمد حکیم سرتیر دی او د چلولو چارې د ولی خان شبگیر په غاړه دی. د مجلې په سر مقاله کې راغلی دی چې د دې خپرونې چلوونکي غواړي چې میرزکا له نورو خپرونو بیل هویت ولري او له نوې محتوا سره مطالب خپاره کړي. د میرزکی لومړۍ ګڼه په 13 مخونو کې خپره شوې ده.
په لوګر کې د چرخ سیمه د دینی مدرسو، صوفیانه طریقو او د انګورو د باغونو په خاطر مشهوره ده. البته په ادبي لحاظ د چرخ سیمې له پخوا وختونو راسي د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د چرخ د سیمې د بسم الله صاحبزاده شعرونه او خبرې اورو. بسم الله صاحبزاده د دینی علومو مدرس دی، شاعر دی، نثرونه لیکي او ژباړې هم کوي. دو درې کاله پخوا د بسم الله صاحبزاده د شیرونو یو کتاب د افغانستان د قلم انجمن لخوا خپور شو. په دې خپرونه کې ښاغلی بسم الله خپل تازه ناچاپ شوي شیرونه چې په تیرو څو میاشتو کې ویلي دي راوروي. په سر کې ښاغلی بسم الله خپل یو نظم لولي.
د بام خوب کسنګه چې اسمان کې امونیت دی، یو وخت دا سپاس په بام کې امونیت و. په هغه وخت کې له ستورو سره سیال وم، تورې شپې او په ماښام کې امونیت و. څو ساعته به په خپله خوښه مړ شوم، تر سهاره به له ټولې دنیا لاړم او لنډې شپې د تا تر دنګې ځوانۍ زار شم. څه په خوند به تا سره تر سبا لاړم. په دې کلي کې له ډېرې کرارۍ نه د مزو او د خوندونو شور ماشور و. د باد تخت به د سکون سلیمان راوست، نه د جاز نه د ټانګونو شور ماشور و. د خوب پیغله اوس لویدلې له مستۍ نه، په مزه مزه مې نه نیسي په غېږ کې او اوس د مونږ بام ته نه راځي ډارېږي او یوه شیبه مې نه نیسي په غېږ کې. د اسمان د ستورو سترګې تکې سرې دي، سرو ورونه یې له زړه نه راخوټېږي. وایي ولې په دې چم سرې مرمۍ ووري، دا بام بې بنډاره څومره بد ښکارېږي. څه په خوند به سپوږمۍ ړنګه بنګه راغله جنتي غوندې شیبو کې لکه هوره، بیا به هم لوسه لغړه ښکارېدله په ویاو حجابو کې لکه هوره. د شغلو په لونګین به یې وهلم، له مستۍ به یې سېزلم بې له اوره. ان تر ډېره به یې نه پرېښودم خوب ته، راته ویل به یې غږېږه او راګوره. اوس خوب نه ورځي د ماله انتظاره، د اسمان په بام ولاړه د زنګېږي او خدای د دا ګلبشره پوکي چې طالبې د چاپو له وجه یې کور کې نه ویدېږي. په دا وروستي بند کې د ګلبشرې هغې ټپې ته اشاره داسې، په بام ولاړه یم زنګېږم، له خوبه نه یم، د یار غم مې زنګوي نه.
بسم الله صاحبزاده صاحب، دا نظم دې څه وخت لیکلی دی؟
دا نظم یې د اوړي په شپو ورځو کې لیکلی ده.
نو د اوړي په شپو کې دي، نو په چرخ کې د اسمان ستورو ته سودا ولدې معلومېږي؟
د اوړي په شپو کې بس کله بام ته راوختم، البته د یو څو دقو دپاره، سې خوب دپاره به بل چېرته تلم. نو ډېر زړه مې کېدې سې زه په بام باندې سملم، خو چون سملاستی نه سوی نو تېرې خاطرې مې رایادولې، په هغه باندې مې خپل زړه ته اوبه ورکولې.
صاحبزاده صاحب، افغانستان کې د ځینو سیمو خلک شکایت کوي، وایي دا تیاري یو نام نه یو جنګونه یي، دا قصې بیا نه هغه د شپې ژوند او د خوب ژوند هم ګډوډ سوی دی که نه. دا شعر دې همدغه تجربه بیانوي؟
دا شعر مې د همغه حالات انعکاس کوي.
صاحبزاده صاحب، په دې نظم کې البته تاسې پخوا هم چې شاعري ما اورېدلې وه، کله کله نوي ترکیبونه جوړوي. یو خو د خوب پیغله وه، دا ترکیب بل دی سکون سلیمانو دی سکون سلیمان دی څنګ جوړ کړی وو
دا د شپې البته په کلی کې یو نیم ورځ یا یو نیمه شپه داسې باد لګېږي سې هغه ډېر خوند کوي که نه هغه سره سکون مي نو په دې کې داسې تلمیح ده د سلیمان علیه السلام حالاتو ته چې هغه ته خدای پاک باد مسخر کړی و او کوم جای ته به سې ته نو باد به د هغه تخ په هوا کې هغه جای ته به یې ورسوه نو ما سکون د سلیمان علیه السلام سره مشابه کړی ده سې د باد په سر باندې تر موږ پورې راځي
نو یو تلمیحي ترکیب دی
تقریبا
یو غزل که درسره یو ویلولی
یو غزل دون لگیا دی اڑوی را اڑوی لاسونه گڑی گینه دی ماتم با دی خوزوی لاسونه او رنا دی را نور لانو را تیاره هم زیاده سوا زمک تراغ دی لسپگمی سخ خالی لاسونه اوس چلاله تو کی گی داغی پلمن کشینوی پا آخرت کستا گریوان نو دی تکری لاسونه او بانه دی خلو هم ملگری ملتونه بویا خوراکی وینی دی پزرونو که وحی لاسونه چه یا پی زلون ما توی یا پی گریوان شو کوی دا غسی کست دی مولا نور کوی لاسونه سقات می اخیست گل بشری تا پی دوری اخلما اوس نه لاسونه بنگری غواری نه بنگری لاسونه او بسم الله مونگ تری پا هر زل یو نوی ترنگ را باسو دی چا دی زل فتار تا نور رو چتی لاسونه
شغله بسمل دلالا دا خطوری دا دیولی شن کرده ده
ما سویلی سی دلالا پا لمن بانده داغوی مطلب دا سی را شن کیگی نه را تو کیگی
صاحب تادا صاحب ستا سی پا شیرونو که گلبشه دیره یادیشی خواهم تاسو پا نظمونو که اتا گلبشی تا خود یو نظمم یا وقت لیکره و البته دیر شایران دا سی دی چه پا دی تلمیحاتو که پا دی پخانو کسو که لیوی کسی سر دیره جوده ای کاظم خان شایدامی تو وقت مختلوست نو بیخی دیره شیرون فرهاد یاد کریو دی دل دلچسپی لفرهاد سر زیاده و زین نور شایران بیا زین نور خلق یادی او تاس گلبشه دیره یاده وی آیا وجه ایداده چه تخپلا مدرس دینی عالم دینی زکر دی کری دی دی طالب جان و گلبشه نکل دی خوشی جی که چه بلا وجه ده
یه وی امده وجه امده او بلا وجه دا ده سی دی ما خوی لکه طالب جان ده سیده کنه اقا او پا مازی خبر خپا کیده او پا مازی برت پخلا کیده ما پا یو بند کم ده خبری تا اشاره کرده سی طالب جان چه خاوری سو زیل تری جور کرم گلبشره غوارم خود رو سمیلی دره نده نو دی ما حالات تقریبا دی گلبشره و طالب جان حالات تواته دریر
سبزاده سی بل نظم لری؟
یو بل نظم ده یو مرشوی ماشوم افغان وای خیر که ما شوم یم او بیل یم دی مور لغیگی برت ببیا دنیا ترا نسم دی گور لغیگی لنا کرار افغانستان هدیره که خیم دی جوان لورز دی لحط پتورش پا که خیم دلت می توپ و تیاری لخوب نوی خوی تیتی چرلک می دشپی لخوب نوی خوی جواندهی می نکری زمر خیم جهان تنزم خدای داریگم زبیا افغانستان تنزم د مک پکور بغدی پریوزی تلاشی براسی د عدالت قهرمانان خپل او پردی براسی د ما لیمه او د ما سر بتر پخو لاند کړي د ما نازک معصوم موجود بتر موضوع لاند کړي ډیر وار خطا وم د ژوند کور کې چې دا چیرته راغلم زکه مې ډیر کم شپې وکړی او بیرته راغلم قیامت دی نرازی راتلو ته تلوار نکړمه که په خپل واک وم د ژوند جرم به تکرار نکړمه
ډیر علی ډیر درته اونکی نظم وو صاحبزاده صاحب په دې نظمونو کې د جنګونو د امنیتي حالاتو دغو ته اشارې ډېرې وینمه پخوا خو په دې شعرونه داسې نه وو
شاعر د خپلې ټولنې عکاس وي نو موږ داسې وبوله چې د موږ شاعران سې په لاس کې هم کامره ده نو یو شی ته یې نه نیسو هغه خپله پکې راځي لکه چې تن کې جنګونه دي حالات خراب دي نو هغه خپله د موږ شعر ته راځي کې ښکارېږي
صاحبزاده صاحب شاعران مختلف عادتونه لري ځینې داسې وي چې په دې یخ موسم کې ممکن ادبیاتو ته ډېر راغبي ځینې په تاوده موسم کې ځینی ممکن د شپې یو شی ولیکي، ځینی د ورځې لیکنې کوي، ځینی سهار مهال لیکنو ته مایل وي، ځینې بیا چې شپه سي تیاره سي بیا قلم راخلي. تاسې څنګه؟
نه پوهېږم، سیدي ما خو یې د ټولو شاعرانو نه بېل ده که زه رښتیا وایم او هغوی مرکه جوړوي. دا ځکه چې ما تر اوسه پورې هم داسې یو وخت نه ده لیدلی چې مثلا بېغ وخت کې د ماته شاعري راسي او داسې بل وخت دي هلته د ماته نه راځي. مخکې هم ما په یو کتاب کې دا لوستلي وو، د دیوبند علماو د ادبیاتو یو شیخ ده، هغې یو کتاب هم لیکلی د نفت العرب په نامه باندې، علامه اعزاز علي نومېږي. هغې د دیوان حماسې پاشه کې لیکلي سړی له خوبه راجک سي، هلته ډېر ښه شعر لیکل کېږي. خو ما تر اوسه دا تجربه نه ده کړې. البته په مطالعه کې تجربه لرم، سې بعضې وخت مې مطالعې ته ډېر شوق کېږي. مثلا زمې بخاري شاته ناست یم او اور مې بل کړی و، یا میوه مې د زمې یا تازه میوه مې مخې دی کې، هلته مې مطالعې ته ډېر شوق کېږي. خو د لیکلو دپاره مې داسې خاص وخت ته توجه نه ده کړې چې په کوم وخت کې د ما لیکنې ته اغېز لري.
صاحبزاده صاحب، څو کاله مخته د افغانستان د قلم ټولنې ستاسې د شعرونو یو کتاب چاپ کړ، اوس څنګه؟ یو بل کتاب مو برابر سوی دی که نه دی؟
زه که خپل ټول شعرونه راواخلم کتاب ترې برابرېږي، خو زه یې چې خلکو ته ورسول غواړم له هغه نه یو کتاب لا نه برابرېږي.
یعنی ته خپل ځینې شعرونه غواړې چاپ کړې، ځینې غواړې چاپ نه کړې؟
هو، داسې فکر لرم. زه
ولې
وجه یې دا ده چې بعضې شعرونه مې ځان ته ویلي دي، بعضې خلکو ته، ځان ته مې سي ویلي دي، هغه مې د خپل ځان دپاره ویلي دي، مطلب چې خپل غم یې پرې رد کړی. پوهېږم چې نه په خلکو باندې تاثیر کوي او نو نه د هغه زړونه هم داسې داسې خوند ورکوي. او کوم مې چې خلکو ته ویلي هغه مې د ځان دپاره ویلي دي، خو په دې شکل مې ویلي چې خلکو ته هم خوند ورکوي، نو زه هماغه چاپو.
حضرت رسول اکرم فرمایلی دی چې د خدای په نعمتونو کې روغ صحت او امنیت دوه داسې نعمتونه دي چې کوي نو د وګړو نور پام کیشي، خو چې نه وي نو بیا پسې ګوتې مروړي او ارمان یې کوي. د ښاغلي بسم الله صاحبزاده په اشارو کې مو د امنیت د ارمان کولو اسانګه واورېده. خو مخکې تر دې چې مو صحتونه خراب شي، بهتره ده د خپلې روغتیا ساتلو ته پام وکړو. د روغتیا د ماهرانو په نظر د ښې روغتیا د لرلو لپاره ورزش ډیر ګټور دی، خو ډیر کسان وایي چې ورزش ته وخت نه لرو او یا شرایط برابر نه دي. دغه خلک شاید ځکه دا خبره کوي چې دوی ته ورزش یوازې فوټبال، والیبال او نورې لوبې ښکاري، حال دا چې پلی تګ په خپله یو بهترین ورزش دی. که څوک په سودا اخیستلو پسې له کوره وځي یا په کور کې ګرځي، دا هم ورزش دی. البته که ځینو خبرو ته پام وشي نو پلی تګ به لا ګټور وي. مثلا که د تګ په وخت کې بنیادم کوپ روان نه وي، بلکې ملا او ټټرې نیغ وي، نو د پلی تګ ګټه لا زیاته ده. دغه راز یو څه چټک تګ تر ورو تګ خورا ګټور دی. د چټک تګ د ګټو په باره کې د یوې تازه څېړنې راپور وشما رشیدی راوروي.
هغه کسان چې په لاره چټک روان وي ممکن تر هغو کسانو اوږد عمر وکړي چې په ورو ورو تګ عادت وي. د رویټر اجنس له راپور سره سم په پاریس کې د انسرم د طبي تحقیقاتو د مرکز محققانو معلومه کړې ده چې هغه بوډاګان او سپین سرې چې ورو ورو ګام اخلي، د زړه د ناروغیو په وجه د هغوی د مړینې خطر تر هغو بوډاګانو درې چنده ډیر دی چې په لاره یو څه چټک روان وي. د انسرم د تحقیقاتي ادارې مشر الکسیس الیباس رویټر ته وویل چې د دوی د نوې څېړنې لوی پیغام دا دی چې یو څه چټک ګامونه د ژوند په هر پړاو کې او په تیره بیا په تیر عمر او زړه بدن کې له روغتیا سره مرسته کوي او د عمر د اوږدېدو امکان ډېروي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د راډیو ادبي قاموس د دې ونې بحث هم د تیرې اونۍ په شان د توصیف په باب دی. په دې بحث کې استاد نجیب منلی د توصیف د ګټو په باره کې شغیشي او د توصیف تاریخچه ته خورې ورې اشاره کوي.
توصیف په باره کې ویل کیږي چې توصیف د یوې لحظې په زمان کې ودرول دي. یعنی هر څه چې مونږ ګورو، هر څه چې مونږ کوو، زموږ شاوخوا چې څه پیښې تیریږي، هغه څه چې مونږ ژوند ورته وایو، دا د وخت سره تړلی دی. مونږ پیښې یو د بل په تسلسل کې سره ګورو او تحلیلو یې. کله کله چې مونږ دلته وقفه کوو، نو په حقیقت کې هغه لحظه مونږ اوږده کړه، هغه شیبه مو اوږده کړه، پراخه مو کړه، هغې ته د دې زمینه ورکړله چې په یو ډول د زمان له قیده آزاد شي.
نو په دې سب هغه روایت چې ده یو متحرک فلم ته ورته دی او دا توصیف لکه یو عکس ورته دی، ځای په ځای ولاړ حالت دی.
روایت متحرک فلم ته ورته دی او توصیف عکس ورته دی، مګر کله کله په فلم کې هم سړی یو ثابت پلان را اخلي چې هغه هم همدغه د صحنې د لیدونکي په ذهن کې د صحنې د ورخښولو او د فکس کولو یو هڅه ده. د څه دپاره توصیف پکارېږي؟ یو خو د دې دپاره پکارېږي چې یو وقفه ایجاد کړي چې د پیښو جریان د لوستونکي یا د اورېدونکي په ذهن کې ځای ونیسي، هغه ته د دې وخت ورکړي چې په هغه باندې فکر وکړي، هغه سره راټول کړي. د بل لوري یو ډېر مهم نقش چې توصیف یې لري هغه تزینی نقش دی، او د توصیف تر ټولو پخوانی مثال د ادب پوهانو په نظر د هومر په ایلیاد کې یو برخه ده چې هومر د اکیلیوس د ډال په وصف کې د هغې په د څرګندولو دپاره تقریبا 130 مصرې لیکلي دي، چې دا یو ډېر اوږد وخت دی په یو داستان کې یا په یوه کیسه کې.
یعنی یو د څرګند توصیف مثال له هومر نه شروع کیږي،
له هومر نه شروع کیږي او همداسې دوام پیدا کوي په 19مه پیړۍ کې کله چې د ناتورالیزم مکتب یا د رومانتیزم مکتب وده کوي، نو هغوی هم توصیف ته ډېره زیاته توجه کوي، ځکه چې ناتورالیزم په توصیف کې هغه څه څرګندولی شي چې د انسان او د طبیعت ترمنځ اړیکې ښکاره کوي.
ځکه چې نیچرالیستو غوښتل چې ادب یو قسم ساینس ته ورته کې په ساینسي بنیادونه ودرئ، نو بینان یو منظره به پوره بیانوله،
یو منظره به پوره بیانوله، او دا په خپل د منظرې د بیانولو طرز کېدای شي تر ډېره حده د کیسې په پوهېدلو کې او د کرکټرونو د خوی خصلت په پوهېدلو کې زمونږ سره مرسته وکړي.
او استاد منلی دا نیچرالیزم د 19مې پیړۍ مکتب دی، اصلا د 19مې پیړۍ دا ناولونه چې څوک لولي په ټولو کې توصیف شته، ډېر ژور او ډېر اوږده توصیفونه بیا وروسته وروسته کم سوي دي. دا یوازې د نیچرالیستو کار نه و، بلکې د 19مې پیړۍ کې
په رومانتیکو هم همدا کار کاوه، او خو رومانتیکو بیا تر ډېره حده انساني عواطف په دغو صحنو کې انځورول. نو د نیچرالیستانو او د رومانتیکو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې نیچرالیستان واقعیت واقعي صحنې ډېرې انځوروي په داسې حال کې چې رومانتیکان کوشش کوي چې د عواطفو برخه یې درنه وي. په شلمه پیړۍ کې بیا د 19مې پیړۍ د ادبیاتو په ضد یو ډول خوځښت پیدا کیږي چې د دادایزم نه نیولې تر سوریالیزم او نورو مکتبونو پورې توصیف ته په سپکه سترګه کتل کیږي، او کوشش کوي چې په توصیف باندې ډول ملنډ ووهي، او هغه څه چې لیکل کیږي هغه پرته له توصیفه ولیکل شي، کم توصیف پکې راشي. بیا د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې یا 1960 را په دې خوا کله چې نوی رومان ایجادیږي، نو دلته بیا هم توصیف یو نقش پیدا کوي، او د توصیف له لارې لیکوال غواړي چې هغه څه چې په خپله یې نه بیانوي هغه بیان کی.
تاسو 1960 کلونه لکه چې یاد کړل، په دغه وخت کې په دې داستانونو کې په ناولونو کې تشبیه ته، تصویر ته، استعارو ته یو ډېره عجیبه توجه سوې ده. نو تاسو چې دا خبره وکړه، زه فکر کوم دا دوی چې په تشبیهاتو ډېر زور اچوي، پلانی شی لکه پلانی شی، دا په حقیقت کې په توصیف باندې تاکید دی،
په توصیف باندې تاکید دی.
او دا سلسله تر ننه روانه ده،
دا سلسله یو څه د جادوی ریالیزم سره درېدلې ده. جادوی ریالیزم توصیف سره دومره علاقه نه لري، هغه تر ډېره حده د کړنو سره تماس نیسي، او دا کړنې د ټولنې په داسې ځایونو کې لټوي چې تر ډېره حده د انسان د مادي ژوند سره ارتباط نه نیسي، بلکې د انسان د معنوي ژوند سره ارتباط نیسي. او بله خبره د توصیف د روایت ده، کله چې علي حیدر جوشي د یوسف او شیربانو په کیسه کې د یوسف خان سپی یادوي چې دا هغه پسې روان وو او ګونګری په غاړه او ګونګری شنګېدل او شیربانو ورته په کلا ودرېدله، دا یوه صحنه تمثیلي، مګر دغه صحنه زما سره له څو لحاظه د کیسې په پوهېدلو کې مرسته کوي. د یوسف روحیات ماته څرګندوي، ښکار ته ځي، د سپیو سره ځي، سپیو ته یې ګونګری اچولی دي، نو ځان خول غواړي، شیربانو ورته په کلا ودرېږي په کور کې. دا ټولې هغه خبرې دي چې لیکوال نه دي کړي، مګر د صحنې له مخې زه په دې باندې پوهېږم چې شیربانو چېرته ژوند کوي، یوسف څه کوي، او د دوی په ترمنځ چې احساسات دي هغه څنګه یو د بل سره عمل او عکس العمل پیدا کولی شي. نو دا هم د توصیف یو نقش دی.
او دا خو په ناول او داستان او نکلونو کیسو، او که چېرته راسو سفرنامو ته، بیوګرافیو ته، راپورتاژونو ته، هلته بیا ویلی سو چې د توصیف نقش لا زیات دی.
هلته د توصیف نقش لا زیات دی، ځکه چې دلته لیکوال غواړي چې د یو واقعیت په باره کې لوستونکي ته کره معلومات ورکړي. که چیرې یو ژورنالیست راپورتاژ جوړوي، تر ډیره حده باید دا راپورتاژ بې پلوه واوسي، مګر ژورنالیست بیا هم انسان دی، عواطف لري. نو که یو ځای کې چاودنه وشي او ژورنالیست په دغه چاودنې په باره کې ما ته یوازې د اور لمبې ښکاره کړي یا ما ته مړي ښکاره کړي، دا دواړه هماغه صحنې واقعیتونه دي. مګر د مړي ښکاره کول او د اور د لمبو ښکاره کول دوه بیل ډولونه د صحنې د تمثیلولو لپاره دي، چې دلته دا هم د ژورنالیست د عواطفو پورې ارتباط لري. نو په هیڅ ځای کې موږ دا نشو ویلی چې موږ سل په سلو کې عیني قضاوت کوو، عیني لیدنه کوو او په عینیاتو باندې ولاړ یو. تر ډیره حده زموږ ذهن زموږ په لیکنو کې، زموږ په تخلیقاتو کې نقش لري، او په همدې خاطر توصیف نه یوازې په داستان کې، په راپورتاژ کې، په یونلیک کې، په ژوندلیک کې زیاده، حتی شعر هم تر ډیره حده په توصیفات باندې ولاړ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دوه درې سوه کاله پخوا د انګلستان په لیډس کې ناڅاپه یوه آوازه خپره شوه چې یوه چرګه پیدا شوې چې په هر اګۍ باندې لیکلي وي چې عیسی علیه السلام را روان دی. د دې آوازې په وجه د ډیرو خلکو یقین شو چې قیامت را نږدې دی، ځکه له ځینو عقایدو سره سم د قیامت راتلو د مخه عیسی علیه السلام ظهور کوي. یوه متجسس او کنجکاو سړي د دې چرګې د موندلو کوشش پیل کړ. د معلومه کړه چې داسې هګۍ نشته، او دا آوازه یوه خدای وهلي سړي اچولې چې خلک سرګردانه کړي. په تاریخ کې د قیامت د ورځې د رانږدې کېدو او د خلکو د ورخطا کېدو په اړه داسې ډېرې پېښې وینو. په امریکا کې نن سبا ځینو خلکو ته اندېښنه ورلوېدلې چې درې کاله پس به قیامت وي، خو د دې آوازې سبب چرګ نه بلکې یو فلم دی. نور حال وشمار شیدی را کوي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یو ساينس پو د قیامت د ورځې په باره کې له یو جوړ شوي فلم سره مخالفت څرګند کړی، او هغه خلکو ته د تشویش اچولو سبب بللی دی. دغه فلم چې 2012 نومیږي، د پخوانی امریکا د مایا د خلکو دی وی لرغونی پیشګوئی په اساس جوړ شوی دی. د مایا د خلکو پیشګوئی وایي چې د 2012 کال د ژمي د تحویل په وخت کې به لوی سیلاب او طوفان راشي او دنیا به ختمه کړي. دغه فلم ځینې خلک ویرولي او ورخطا کړي دي. د قیامت په باره کې په فلمونو، ناولونو او کتابونو کې ډېری خبرې شوې دي، خو د 2012 فلم ډېر اثر شیندلی، او ځینو کسانو ته دا فکر ورچولی چې قیامت ته خو هسې هم درې کاله پاتې دي، نو ځانونه اوس لا ولې د دنیا له ژونده نه راټولوو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز ناسا یو نامتو ستور پیژندونکی او ساینس پو ډاکټر ډیوید موریسون د ځمکې د ختمېدو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه بللې، او ویلي دي چې د 2012 په نوم فلم د امریکا خلک هسې بې ځایه اندېښمن کړي دي. ډاکټر موریسون وایي چې هسې هم د انټرنیټ له لارې یوه آوازه خپره شوې ده چې د نیبیرو په نوم یو ستوری د مځکې په لور را روان دی چې څنګه له مځکې سره ټکر شي نو دنیا به دړې وړې شي. د ډاکټر موریسون په نظر دا آوازه د قیامت په باب د مایا د خلکو له مشهورې پیشګویي سره یو ځای شوې، او د 2012 فلمې خورا اغیزمن کړی دی. ډاکټر موریسون وایي چې د لرغونی بابل نجومیانو د نیبیرو نوم اخیسته، خو دا خبره بیخي بې بنیاده ده چې نیبیرو د کوم ستوري نوم دی. د ستوریو دغه عالم وایي چې شپږ ویشت کاله پخوا، یعنی په 1903 کې د امریکا د فضایي څېړنو مرکز یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوله چې د شمسي نظام شاوخوا سیمه مطالعه کړي. دغه څېړنه او سپړنه پوره لس میاشتې روانه وه. په هغه وخت کې معلومه شوه چې د شمسي نظام شاوخوا ته ډیر څه شته، خو داسې سیاره بالکل نشته چې مځکې ته خطر پېښ کړي. د ډاکټر موریسون د څرګندونو په اساس په انټرنیټ کې خپاره شوي عکسونه چې ګویا نیبیرو سیاره زموږ لمر ته نږدې لره بره کېږي ناسم عکسونه دي، او ماضي د نظر تېروتنه ده. د ډاکټر موریسون په قول پزمکه باندې فضایي لویه وړه کاڼي همیشه لګېدلي او تاوانونه یې رسولې دي، خو که د ځمکې تیر وخته وګورو نو باید ووایو چې د خورا لویو کاڼو د لګېدو امکان بې حده کم دی. د ډاکټر موریسون په وینا په هغه وخت باندې اوس 15 میلیونه کاله تیریږي چې په وروستي ځل باندې په ځمکه باندې خورا لوی کاڼی راپریوت. د دې کاڼي له پریوتو سره په ځمکه کې ډېر تغیرات راغلل چې په نتیجه کې د ډایناسورانو نسل ختم شو. ډاکټر موریسون وایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ته معلومه شوې ده چې داسې هیڅ لوی کاڼی نشته چې له مځکې سره یې د لګېدو خطر موجود وي او ډېر تاوان پېښ کړي، لکه هغه کاڼی چې 15 میلیونه کاله پخوا یې د ډایناسورانو نسل تباه کړ.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت اوسئ.